دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال
د افغانستان حکومت ته نشدې سرچینو ادعا کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو لخوا د ترکیې په غونډه کې طالبان ګډون کولو ته د قانې کولو هڅو زور اخیستې. یادې سرچینې زیاتوي چې د باور د رامنځته کولو لپاره ملګري ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو، قطر او ترکیې له طالبانو سره څو غونډې ترسره کړي او په دغه اړه یو څه پرمختګ هم شوی دی. وروسته له هغه چې تیره اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو نیټه د سپتمبر 11 ته وغځوله، طالبانو په ترکیه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د لوبي بدلون بولی او وایي دا هغه څه چې طالبانو او نورو یې فکر نه کاوه. خو دوی له وړاندې محاسبه کړې وه او له دوه کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولی. غنی د سی این این تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکایي او ناټو عسکرو وتل یو فرصت بللې او یو ځل بیا یې پر طالبان او پاکستان غږ کړی چې افغانستان کې له آرامۍ او رانۍ څخه یو وټاکي. ولسمشر غنی دا ډاډ هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نشي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملا د تیر حیثیت لري او کولی شي له خپل نظام ساتنه وکړي. د زیاته کړه د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر موجود دي پای ته رسېدلي. د غنی په وینا د افغانستان جګړه نور دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی اړین دی. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په داسې حال کې چې ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات به هغو توریستي ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې په افغانستان کې وي، ویلي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هیڅوک د افغانستان د راتلونکي ضمانت نشي کولی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان پرون د امریکا د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې چې که چېرته په افغانستان کې هماغه شان حالت راشي لکه په 2011 کال کې چې له عراقه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته چې راغلل، په ځواب کې وویل چې ولسمشر جو بایډن افغانستان ته د امریکایي عسکرو بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. سلیوان زیاته کړه چې د دې ضمانت نشي ورکولی چې په افغانستان کې دننه به څه وشي، دا هیڅوک نشي کولی. په عراق کې د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې ډېرې سیمې له حکومته ونیولې او د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما مجبور شو چې یو ځل بیا عراق ته امریکایي عسکر واستوي. سلیوان په خپلو خبرو کې همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت او ولس ته د منابعو په برابرولو، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړولو او تجهیز په برخه کې تر خپلې وسې کار کړی او زیاته یې کړه چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي عسکر بیرته هیواد ته راستانه شي او د افغانستان ولس د خپل هیواد دفاع وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شي چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جیک سلیوان دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او وی ویل د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر دا خبره چې هغه استخباراتي امکانات به چې امریکا افغانستان کې د 3000 یا 10000 او یا هم د 100000 ځواکونو په موجودیت کې درلودل ونه لري، خو امریکا به په دغه اړه کافي وړتیاوې وساتي. درسته ده د زیاته کړه چې که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي، له میاشتو مخکې به د دغه خطرونو په وړاندې امریکا ځان چمتو کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له امریکایي ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ورته خبره وکړه او وی ویل متحده ایالات به بیا هم د دې امکانات ولري چې له افغانستانه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه 3 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځې ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی، پلویان له 4 ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او پکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی په خاطر د فرانسې سفیر دې له دې هیواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانه عارف وویل پرون د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ او د امنیتی پرسونل شپږ غړي برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د یولس پولیسو په ګډون شل تنه ټپیان شول. دغه سخت دریځې ډلې سبا حکومت ته وروستی مهلت ټاکلې چې د فرانسې سفیر له دې هېواده وباسي. د اپریل په 15 په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت په وړاندې مظاهرو په لړ کې دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې 2 کاله مخکې دغه هېواد کې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کې د چک په ختیځه د زلین سیمه کې شوې وه 2 تنه ووژل شول. د چک جمهوریت هغه روسی پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کې په بریتانیا کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسی پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسی ډیپلوماتان یې د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، مسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې کی ډیپلوماتانو ته ویل چې د دوشنبه ته ورځې تر پایه له روسیې ووزي. د دواړو هېوادونو ترمنځ دغه کړکیچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې مسکو بیا اساس او هغه پر پراګ د واشنگتن د نفوذ نه خبرلې ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش ویل له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه د هغو کره شواهدو پر اساس کړي چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو په لټونکو وړاندې کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران نن سره ټولېږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکیچ د کمولو په هدف جوړېږي. د سلام مشورو تر کچې نن راټولېدنه له هغه وروسته ترسره کیږي چې 13 اونۍ د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین پولې ته نږدې د سرتیرو حضور بیرته کم کړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تیر اوړي نازک اوربند هم وروستیو اونیو کې مات شوی دی. دغه سیمه کې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1.5 اوکراینی سرتیری وژل شوي دي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نوو شمیرنو په اساس د افغانستان نفوس 3.6 میلیونه ټاکلی دی چې قریب 20% د 15 کلنو نه کم عمر دي. د دې ادارې شمیرنې ښیي چې 499 لمریز کال کې د افغانستان ناخالص ملي عاید 19.9 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له راپور شا کړی دی.
د احصایې او معلوماتي ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د 1999 لمریز کال احصایوي معلومات، ارقام او شاخصونه خپاره کړل چې له مخې دغه هېواد نفوس شمېر 3.6 میلیونه تنه اټکل شوی دی چې 12.1% نارینه او 14.5% ښځې دي. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله موحد کابل کې د نوو شاخصونو او شمېرونو د خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د نفوس 1.3% په کلیوالو سیمو او 3.3% په ښارونو کې ژوند کوي او 3.5% هم کوچیان دي.
47.24% مجموعي نفوس
زموږ د مجموعي نفوس 3.3% د 15 کلنو څخه ښکته عمر لري. دا هغه نفوس دی چې تر ډیره پر نورو باندې اتکا لري. زموږ د کار د عمر د نفوس شمیر 50% ته رسیږي، یعنی مجموعا د کار په عمر کې دي او 50% نور یا د کار د عمر څخه ښکته عمرونه لري او یا هم پورته دي چې د څلور شپېتو کلنو پورته عمرونه لري او شمیر یې 2.5% ته رسیږي.
هغه ویل چې په افغانستان کې د هر سلو انجونو د زیږیدنې پر وړاندې 1.3 هلکان زیږیږي چې ورسره د نفوسو په شمیر کې د ښځو پرتله د سړو شمیر زیات. په افغانستان کې په 1950 لمریز کال کې د نفوسو د سر شمیرنې وروسته د امنیتي اندېښنو او جګړو له امله بیا د کور په کور د پښتنو له لارې سر شمیرنه نه ده شوې. هغه مهال د افغانستان نفوس 10 میلیونه اعلان شوی و. د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې مرستیال وویل چې په 1999 لمریز کال کې د افغانستان ناخالص ملي عاید په مجموعي ډول 19.9 میلیارد ډالرو ته رسېدلی و چې د 1999 لمریز کال پرتله یو څه زیاتوالی پکې لیدل کیږي.
اگر مو تولید ناخالص داخلي
کچېره موږ داخلي کلنی ناخالص تولید ته کتنه وکړو د 1499 مریض کال په پرتله چې په هغه کال کې 1580 ډالر وو سکل 1590 ډالر ته لوړ شوې ده.
خاغلی موهید په افغانستان کې د اقتصادي ودې کچه منفي 1.9 اعلان کړه. وی ویل شي د مخه چې د نړیوال بانک او د پیسو د وجی صندوق لخوا چې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 15.5 خوځل شوی و سمانه و. هغه ویل چې مریض کال کې په افغانستان کې پولي تورم اندازه 15.6% و چې د 1499 مریض کال په تله پکې زیاتوالی راغلی. همداشان د ایسې او معلوماتو ملي ادارې د معلوماتو له مخې تیر مریض کال افغانستان د 6.5 میلیارد ډالرو پارزخ بهر څخه مالونه وارد کړي وو او په مقابل کې د 200 میلیونو ډالرو پارزخ مالونه صادر کړي وو چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ 80% کسر په منځ کې لیدل کیږي. د افغانستان اقتصاد تر ډیره د کرنې په سکتور ولاړ دی او شاوخوا 80% وګړي په دې سکتور کې په فعالیت بوخت دي. که سم تیر کال افغانستان هم د نړۍ د نورو برخو په څیر د کورونا او بازار په لور خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د کرنې په سکتور د کورونا او باغیزي ډیر نه وي. خو د ولسي جګړې یو شمېر غړي وایي سکل د وشکالۍ لپاره بزګران د خوراځیتو ستونزو سره مخ دي چې پر ملي عاید به هم ناسم اغیزه ولري. په ولسی جرګه کې د بازګیز د ولایت واسطادی زیودین اکازی نن د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې عمومي غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت بزګران سره د اجلو مرستو د برابرولو غوښتنه وکړه.
دا بل مشکل د وشکالۍ د جناب رئیس چې خلک به خېف مشکلات څنګه چې څنګه د وبوچي وبوچي هغه له وضعیت دونې نگران کونده د خلکو به د پاجه سره مخ ته حکومت توجه ونه کړي. وزارت اوادس ماجرینو نور مسات او پروالی صد ولای ځخ کوج دی مسلیت دې جدي توجه وکي. مشکلات به خدي د پاتریس کې
د کلیم د بدلون د غیزول عمله افغانستان جرجر د وچکالې د غیزول اندی راځي چې عمله کرهنه او مالداري هم زیان ویني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې پاکستان باید په خپل انتخاب کې چې د افغانستان سره ملګرتیا کوي که دښمنی. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې په افغانستان کې نارامي په پاکستان کې نارامي زیږوي. بل پلو د پاکستان د بارانيو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د خارجه وزیر محمد حنیف اتمر سره خبرې کړې د استانبول د غونډې ملاتړی کړی دی.
په نوې ژبه دا ځل پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې. ولسمشر غنی پاکستان ته وایي چې نن دې ورځ ده دلته نامنی بستا نامنی وي
او پاکستان ته واضح وي انتخاب وکړه. دغه د وخت د انتخاب ته که غواړې د دې خاورې دښمني واخلي انتخاب وکړه، کغوانی دی خاور سره دوستی وکي او په سلها کولو کې دوست پاتې سو دغه وخت.
ولسمشر غنی طالبانو ته هم د سولې او شوکات وټاکه.
لیدلورم وزیده ملي حاکمیت ده، جمهوریت ده، ولسواکی ده، یو آباد آزاد خپلواک افغانستان ده. که په دې چوکاټ کې طالبان را سره غږیږي او سوله کوي سر وستر کو. که خبره د داری سل وارد بیا فکر وکړي. تاسو خو په موږ باندې تور لګوو چې بایمري قواو باندې درېدلی نرسی له پاکستان نه ووځئ. دا ګټو دا میدان که هلته پټېږئ خو دا څه رقم تعلقات دي.
ولسمشر غنی چې په ارکی وی امنیتی ناسته خبرې کولې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ویل چې له دوو کلونو راهیسې دی ورځې ته چمتواری لري او وتلو ته هر اړخیز پلان چمتو کړی دی. ولسمشر غنی ویل چې امریکا او ناټو سره امنیتی تړونه په خپل ځای دي. د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز به د نړیوالو لخوا روان وي. ولسمشر غنی پاکستان ته دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې پاکستان د افغانستان له روغې جوړې او د استانبول کانفرنس ملاتړ کوي. شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د دوه هیوادونو په اړیکو او د سولې په بهیر خبرې کړې دي. بلورته شمیر سیډون کې وایي چې د استانبول کانفرنس له مبهم وضعیت سره مخ دی.
که چیرې امریکایان په خپل وخت باندې ووځي او یا د دوی د طالبانو تر واوبه بیرته خبرې شروع شي یو توافقنامه په یو وخت باندې وشي بل نو بیا کېدلی شي چې طالبان په ترکیه په ناشته کې شرکت وکړي.
پام دې حال کې ځینې خبرونه دي چې ګواکې ولسمشر غنی له امریکا سره د 20,000 طالب زندانیانو له خوشې کولو سره توافق کړی دی، خو ارګ د نوی طالب زندانیانو د خوشې کولو خبر رد کړی دی. د بخوانی ولسمشر د دفتر بخوانی رئیس عبدالکریم خرم له امریکا غک سره په ورستی مرکه کې ویلی چې ممکن د استانبول کانفرنس له ځند سره مخ شي.
دوه امکانه موجوده، یا به په ځند باندې وشي په هغه صورت کې چې که طالبان موافقه وکړي د بندیان او زیاتو بندیان د خوشحال او د تور لیست او مسائل باندې دوی راضی شي، نو په ځند باندې به دا کانفرنس وشي. او که هغه موافقه هم ترلاسه نشوه، یا دلته په کابل کې د بندیان خوشحال کې څه موانع ایجاد شوه، بیا شاید بیخي ونشي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د اپریل په 23مه به د استانبول د سولې کانفرنس دایر شي، خو په سپتمبر کې د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دغه کانفرنس برخلیک هم نامعلوم شوی دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نه.
د بارانی او فوجانو د وټلو په حق له افغانان بیلا بیل نظرونه لري. یو شمیر خلک اندېخمن دي چې ګواکې د گاونډي او هوادونو مداخله به زیات شي او کورنۍ جګړو ته به لار اواره شي، خو ځین نور بیا د هواد د ساتنې لپاره د امنیتي قواوو په ورتیا باور لري. لیمین یزې په دې حق له د خلکو نظریات راټول کړي دي.
د ورستې پریکړه لمخه امریکایي سوکونه د می میاشتې لومړۍ د سپتمبر 13 مې پورې افغانستان پریکړه دی. په افغانستان کې عام خلک د بهرنۍ سوکونو د وټلو پاړه بیلا بیل نظرونه لري.
سلار سي ان شاء الله چې قراری بشي، او هغه بیا په افغانانو پورې تعلق لري چې دوی یو لاسي
د خارجانو وټل چي دي، او شتوني عام مونږ ته دلته کوم فائدہ نه راسي، وټل عام کوم فائدہ مونږ ته نه راسي.
یو شمیر نور وای افغانان باید سره متحد شي ترڅو د سیمه هیوادونو مداخله ونکړي او کورنۍ جګړې ته لار هوار نشي.
هیڅ خبر او بیان خپل نتیجې وکړي دی، واغې خپل مملکت او خپل خاور نه دفاع کوي.
تاسو فکر نه کوم چې موږ غونډن په خلار پرې دی، او دا سو کال چې کیږي د غونډن د لاس موږ پازار، او موږ خوشاله چې خپل وطن په خپل وساتو د خلکو نه ځان خلاص کړو.
سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وټلو سره به جګړه زیات شي.
امریکانو په واتو سره زه فکر کوم چې جګړې په افغانستان کې زور اخلي، ځکه د یو فانه د مخالفینو مورال قوي کیږي، او بل مقابل طبعا زمونږ د امنیتي سرتیرو په مورال باندې یو څه انګیزه کولای شي.
د متحده ایالاتونو د سرتیرو په واتو او نو واتو دواړو حالتونو کې د افغانستان سیاسي او نظامي وضعیت او همدارنګه د افغانانو یعنی د بیلابیلو لورو ترمنځ یوازې د معتبر نړیوال تضمین په صورت کې رامنځته کیږي، ځکه چې هر لوری جنګي تنظیمونه او همدارنګه ډلې تپلې د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي توګه د ګاونډي هیوادونو سره تړلي دي، او دا هیوادونه په افغانستان کې خپل اقتصادي، سیاسي او نظامي ګټې لري.
د بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې افغانستان کې جګړې له بل هر وخت زیات شوه، دا تخصیص دی او خلک د سولې نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي، او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
په په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان او روسیې ترمنځ راشه درشه ډیره شوې ده. د روانې میاشتې په اومه نیټه د روسیې د بارانیو چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته تللی و. د دواړو هیوادونو مشرانو د خپلو دوه اړخیزو اړیکو نه علاوه افغانستان په مسلو په تفصیل خبرې کړې دي. د ماسکاو او اسلام آباد د تازه اړیکو په حقله زمونږ همکار احمد الله ارچوال یو رپورت برابر کړی دی.
پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په تیرو نهو کلونو کې دغه هیواد ته د تر ټولو لوړ پوړي روسي چارواکي لومړی سفر دی. داسې اټکل کېږي چې د افغانستان د سولې مذاکرات او په منطقه کې د سیاسي جغرافیې بدلیدونکو شرایط او حالت د پاکستان او د روسیې د اړیکو د وروستني پرمختګ لامل شوی.
I think there are a number of چې یو نوې حکومت چې طالبان پکې برخه ولري لار هواره کړي او پاکستان ملاتړ وکړي.
آیا د دواړو هیوادونو لپاره د دوی تیر ستونزمن تاریخ هیرول اسان دي؟
Indeed, I mean there still is mistrust and I think
خو پرته له شک زما مخداده چې اوس هم به باورې موجوده ده. ماته داسې ښکاری چې د تیر تاریخ هیرول دواړو ته اسان نه دي. دا اسانه نه ده چې کله شوروي په افغانستان کې وو پاکستان د شوروي پر وړاندې د جنگیدونکو مجاهدینو له ډول څخه ملاتړ کولو لدی عمل دا هیرول اسان نه دي. لدی بر علاوه د هند او روسانو ترمنځ موجوده اړیکې هم لمنځه نه ځي.
خو یو شمیر پاکستانی چارواکي او سیاستوال بیا وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې د وخت دښمنی پای ته رسیدلې.
And as you know after the cold war was
اوس لکه تاسو ته چې معلومات ده هند اوس له امریکا سره چې د سړې جګړې پر مهال مخالفو اړیکې ټینګې کړې او اوس مونږ له روسیې چې د شوروي میراث خوره ده سره کوم ستونزه نه لرو. مونږ له روسیې سره د ګټو کوم بنسټیز ټکر نه لرو او تر ټولو مهمه دا ده چې د بخابره کې روسیا نور پاکستان ته د هند له نظر نه ګوري. لدې عمل ز فکر کوم دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ګډ ټکی دی.
نور په هن وای چې د روسیا او پاکستان په اړیکو کې د هند رول لا هم مهم دی. دا چې فکر کوي چې تر څو چې د پاکستان او روسیې ترمنځ دواړه خيزو او یا د پاکستان روسیې او چین ترمنځ د درې اړخیزو پوځي ملګرتیا تړونونه رامنځته نشي تر هغې خای د پاکستان او روسیې دواړه خيزي اړیکې په سیمه کې د پراخو سیاسي تغیرونو لامل نشي.
If Pakistan and Russia continue to grow out
که پاکستان او روسیه خپل اړیکو ته وده ورکړي او که د دوی ترمنځ پوځي راکړه ورکړه زیات شي که تاسو پاکستان ته د روسیې لخوا د وسلې د ورکولو موارد وګورئ دا به یقینا په سیمه کې جیوستراتیژیکي معادلې ته تغیر ورکړي. په دې اړه هند مهم دی چې دغه ډول همکاري د هند لپاره څه پایلې درلودلی شي او دا چې هند دغه ډول راکړه ورکړه ته هند په کوم نظر ګوري. هند په خپل له روسیې له ډیر وخت راهیسې وسلې اخیستي دي.
بلخوا پاکستانی سیاستوال او پوهانی دا کوي چې سیمایز حالات لا لوړاندې د پاکستان او روسیې ترمنځ غښتلي اړیکو پاللو ته چمتو دي. دوی بیا په دغه اړیکو کې د چین لخوا د مثبت رول لوبولو ته پټم دي.
روسیا او چین یو بل ته ډېر نږدې شوي دي او چین د پاکستان بهترین دوست دی. په دغه اړه یو څه کار هم ترسره شوی دی. پاکستان او روسیا د سیمې په اړه یو عمومي ګډ نظر لري. له دې امله په ټوله کې حالات زموږ په ګټه دي او موږ په پاکستان کې محسوسوو چې په ټوله کې پاکستان په سیمه کې ستراتیژیک فرصت موندلی. دا یو داسې جیوپولیټیک فرصت دی چې پاکستان کولی شي یو فعاله باندنۍ پالیسي چې د سیمې لپاره مثبت وي ولري.
یو شمیر پوهان بیا برعکس ټینګار کوي چې چین شاید د پاکستان او روسیې ترمنځ د اړیکو ډیر ښه کېدل په احتیاط سره وڅاري. په لنډ مهال کې د پاکستان او روسیې ترمنځ د پوځي تړون لاسلیک کېدل ممکن نه ګڼي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان او روسیې ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې د پوځي تړونونو کچې ته لوړېدای شي.
I think there certainly is a possibility that Russia
یقینا د دې امکان شته چې روسیا او پاکستان د یو بل سره نږدې دوستی ولري. خو ماته دا سینه ښکاری چې د دوی ترمنځ د ملګرتیا اړیکې رامنځته شي. روسانو ځکه پاکستان ته مخه کړې ده چې دوی په سیمه کې رول غواړي او پاکستان هم په سیمه کې برلاسی غواړي. یقینا پاکستان باید په دې اړه چې د روسانو سره د دوی اړیکې به پر چین څه اغیزه ولري هم ګوري. پاکستان شاید هند هم تر نظر لاندې وساتي.
د دې سره سره چې پاکستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو نوې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ستر بدلون په توګه کتل کیږي. خداسي نخکاري چې په لړ مهال کې دغه اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تړونونو درامنځته کولو تر بریده ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالات په هکله راپورټونه اورئ. درنو اوریدونکو، د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ مسافرینو د کورونا د قرنټین آزاد تګ راتګ پیل کړی دی. دا د دوه هیوادونو ترمنځ د محدودیتونو پرته سفر ته اجازه ورکوي. فیل مارسر د سیدنی نه راپورټ را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زید ولی.
د کرینې چې د کورونا وبا شروع شوې ده، استرالیایان به په لومړي ځل وکول شي چې د خپل ملک نه ووزي او چې بیرته راشي نو د 14 ورځو قرنټین به نه کوي. استرالیا د نیوزیلند سره د سفر دغه محدودیتونه ختم کړي دي او اوس د نیوزیلند نه خلک کولی شي چې استرالیا ته د قرنټین د شرط نه پرته راشي. د استرالیا د حکومت دغه پریکړې وروسته مسافرین ډیر خوشاله دي چې هغوی بیرته استرالیا ته پرته دغه محدودیت نه ورتللی شي. خو د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د سفر کولو یو شرط شته او هغه دا چې په کار د سفر کوونکي د کرونا د ټیسټ منفي نتیجه ولري. خو که په راتلونکي کې د کرونا وایرس زیات خپور شو نو کېدای شي چې استرالیا بیا دغه پالیسۍ ته نظر کتنه وکړي. استرالیا د اکتوبر د میاشتې نه د نیوزیلند نه استرالیا ته سفر کوونکو ته اجازه ورکړې وه، خو د هغوی شرط دا و چې د 14 ورځو لپاره به ځان قرنټین کوو او چې بیرته به نیوزیلند ته لاړو نو هلته به هم د 14 ورځو لپاره قرنټین کېدل. هر څوک چې د استرالیا دغه پریکړې یو سهیلي را ژوندي کړې دي چې په راتلونکي کې به د نورو ملکونو لپاره هم سفر کوونکو ته دغه ډول اجازه ورکړی شي. خو د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ویلي دي چې هغه به د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدامات وکړي. هغه ویل
استرالیا از ان نو هری ټو اوپن دوز بورډرز کین آی شو یو 3 میلیون پیپل ناو هو هاف ډاید فرام کووډ.
استرالیا به د پولو په خلاصولو کې تادی ونه کړی. زه تاسو ته دا باور درکوم، تروسه پورې 3 میلیونه کسان د کرونا د وایرس لکبله مړ شوی دي. د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده او زه د اجازه نشم ورکولې چې د خپل ملک وګړي په خطر کې واچوم. د سرحدونو د خلاصولو په اړه به پریکړه ډیره زیاته په سوچ او فکر سره کیږي. په استرالیا کې د کرونا د وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا د واکسین ورکول بل شوی دی، خو د هغه وروسته چې دغه واکسین په اړه باندې ځینې اندېښنې خبرې شوې دي دغه پروسه یو څه رو شوې ده. په استرالیا کې صحیح چارواکي وایي چې دغه واکسین خوندي دی او په کار ده د مور په ګوټ ګوټ کې خلکو ته وکړل شي. د یادونه وړ ده چې په نیوزیلند کې تر اوسه پورې د هغه وروسته چې د کرونا وبا خبره شوې ده 6 کسان مړ شوي دي او په دغه ملک کې تر اوسه پورې 6 کسانو ته د کرونا وایرس شوی دی. له بلې خوا په استرالیا کې شاوخوا 30,000 کسان د کرونا په وایرس اخته شوي وو چې پکې 9,000 کسان مړه دي. د کرونا د وبا د پیلېدو نه وروسته دغه دواړو ملکونو خپل سرحدونه د نړیوالو مسافرینو لپاره تړلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د تیرو څو ورځو راپدې خوا په هند کې د کورونا د ویروس د پیښو د بیساري زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. د روغتیا چارواکو تازه ویلي دي چې دوی د ناروغانو لپاره د اکسیجن او د بسترو د کموالي سره مخ دي. اوس هند د امریکا نه وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې ګڼ شمېر خلک په کورونا اخته شوي دي. د نورو معلوماتو لپاره د راپورت جزئیات واورئ.
هند په کورونا ویروس د 201,590 ناروغ شوو کسانو خبر ورکړی. په دې سره په ټول هند کې د کورونا ویروس ناروغانو شمیر نږدې 4.8 میلیون ته ورسېدو. هند اوس د امریکا وروسته دویم هیواد دی چې زیات شمیر خلک په کووډ ناروغۍ اخته دي. په امریکا کې 1.5 میلیون په دې کووډ ناروغۍ اخته شوي دي. په هند کې د کووډ 19 ناروغۍ نه د مړو شمیر 1,501 زیات شوی دی چې د ټولو مړو شوو شمیر یې
261,000 new cases.
د کورونا وایروس د پیښو زیاتیدلو د اندېښنو په وخت کې صدر اعظم نریندر مودی تیر شپه د چارواکو غوښتل چې د ټولو ممانعتونو صرف نظر وکړي او هر څه زر د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین تولید زیات کړي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ دښوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.